په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې دي. زه شاهین بنری ما په دغه وساته خبری غړې کې تاسو هرکلی کوم. په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمونو نه تر پورنو تبصرې وړاندې کوو. زموږ ولیز خبرونه د نړۍ رنگونه به هم اوري. د افغانستان د سولې په اړه باندې په اسلام آباد کې د شو ملاقاتونو حالوم درکو. خوړم به د اسرا لم مومن نه د دې وخت خبرونه وو.
سړی مشهور امید هم خبرونو سره ټکی د طالبانو مرکزیان وایي د افغان سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره یې په پاکستان کې کتنه کړې. د پاکستان روغتیا محکمې چارواکي وایي د ډینګي تبې له کبله تر دې دمه څلور دېرش کسان مړه شوي. او د جمعیت العلماء اسلام موفی ګون وایي که صوبایي حکومت د دوی د پر امن مارچ مخه ونیوله نو له سختو نتیجو سره به مخ شي. اوس د خبرونو تفصیل. د طالبانو مرکزیان وایي د افغان سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره یې په پاکستان کې کتنه کړې. د په سپتمبر میاشت کې د امریکایي ولسمشر ډونلډ ترامپ د هغه بیان وروسته د دواړو خواوو ترمنځ لومړۍ کتنه ده چې پکې نوموړي ویلي وو د سولې پروسه ختمه شوې. د رویټرز او ای پی خبري اجنسونو له مخې د طالبانو یو استازي نن ویلي دي چې د مولا عبدالغني برادر په مشرۍ د طالبانو یو پلاوی له خلیلزاد سره ملاقات کړي. استازي د ملاقات په اړه نور تفصیلات نه دي ورکړي، خدای مذاکرات نه دي بللي. بلخوا امریکایي چارواکو د ملاقات پخله نه دي کړي. امریکایي چارواکي پر دې خبره کلک ولاړ دي چې د سپتمبر له 9 وروسته د دواړو خواوو ترمنځ بیا خبرې نه دي شوې. په یاد نیټه امریکایي ولسمشر له طالبانو سره تر هغې برید وروسته خبرې ختمې کړې چې پکې یو امریکایي پوځي وژل شوی و. د یو بل خبر له مخې د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د جمعې په ورځ رویټرز خبري اجنس ته ویلي دي طالبان هغې احتمالي هوکړې ته ژمن ول چې په قطر کې یې د افغان سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي خلیلزاد سره لاسلیک کوله. د طالبانو یو پلاوی چې مشري یې د دې ډلې مرستیال مولا عبدالغني برادر کوله د پنجشنبې په ورځ یې په اسلام آباد کې له شاه محمود قریشي سره وکتل. د طالبانو دا سفر پاکستان ته د افغان سولې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمی خلیلزاد له سفر سره په یو وخت شوی. بلخو افغان حکومت پاکستان ته د طالبانو د پلاوی سفر بې ګټې بللی او په پاکستان یې انتقاد کړی چې د یوې ورانکارې ډلې په کوربتوب سره یې د هیوادونو ترمنځ اصول او اړیکې ماتې کړې دي. د پاکستان روغتیا محکمې چارواکي وایي د ډینګي تبې له کبله تر دې دمه څلور دېرش کسان مړه شوي دي. په اسلام آباد کې د روغتیا ملي ادارې ویاند رانا محمد صفدر د جمعې په ورځ مشاله ډوته ویل له تېرې هفتې راهیسې د ډینګي په رنځورانو کې کمی راغلی خو بیا هم زرګونه خلک پرې اخته دي.
تر پرونه د راغلو معلوماتو تر مخه له 20,000 زیات کسان په ډینګي اخته دي. په دې کې نږدې نیم مریضان د پوټوهار سیمې یعنی پنډه اسلام آباد خلک دي.
رانا صفدر زیاتوي د ډینګي تبې د مخنیوي لپاره حکومت ګامونه تیز کړي دي. د جمعیت العلماء اسلام موفی ګون وایي که صوبایي حکومت د دوی د پر امن مارچ مخه ونیوله نو له سختو نتیجو سره به مخ شي. د یاد ګون یو مشر اکرم خان دورانی پرون له مشالو سره په ځانګړې مرکه کې وویل
که چرته تاسو مونږ قافلې رکاو کړې پر امن جلوس رکاو کو نو مونږ به تا ته خیو چې ته به د خپل دفتر نه هم نه وځې او ته به د خپل کور نه هم نه وځې چې تا ته پته ولګي د سیر نه سو پخېږي.
د رسول هغه چې د خیبر پختونخوا اعلی وزیر محمود خان ویلي دی چې د جمعیت العلماء اسلام د پلویانو لاریون به د خیبر پختونخوا په لارې اسلام آباد لوته پرېنږدي. دی دورانی زیاته کړه چې په 8 اکتوبر د دوی د ازادۍ مارچ هدف د ترک انصاف حکومت رانسکورول او په هیواد کې بیا له سره پاک انتخابات کول دي. بلخوا موجوده حکومت بیا وایي دوی په دینی مدرسو کې ځینې اصلاحات کول غواړي چې له وجې د جمعیت العلماء اسلام د مشر مولانا فضل الرحمان سیاست ته خطر دی نو ځکه یې د دوی پر ضد هلې ځلې پیل کړي. د اورګزو مشرانو له حکومت وخت چې دوی په سیمه کې د امنیتي پوستې ختم کړي. د بر اورګزو یو قبایلي مشر ریخمین اورګزی پرون مشاله ډوته ویل چې اوس چې سیمه ته د ضلع درجه ورکړل شوې او امنیت پکې هم پر ځای شوی نو باید چې حکومت دلته امنیتي پوستې ختم کړي. دی وایي په امنیتي پوستو د تلاشۍ له وجې په تګ راتګ کې مشکلات لري. بلخوا په صوبایي اسمبلۍ کې د یادې سیمې استازي غازی غزن جمال پرون مشاله ډوته ویل چې د امنیتي پوستې په اړه یې چې د امنیتي پوستو په اړه یې له اړوندو چارواکو سره خبرې شي او دا به په تدریجي ډول کمې کړل شي. مشالې ډوته غوږیستې. د افغانستان انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي تمه ده نن د خالي په ورځ له ټولو ولایتونو مرکزي کمیسون ته د حساسو انتخاباتي موادو رالیږد بشپړ شي. د یاد کمیسونو مرستیال ویاند عبدالعزیز ابراهیمي د جمعې په ماښام مشالې ډوته وویل چې د جمعې تر ناوخته د بایومیټریک شوو رایو 20,000 او 1500 فورمې د دوی له اصلي سرور سره وصلی شوی یو دا پروسه دواب لري. د جمعې تر ماښامه د درویشتو ولایتونو حساس ټاکنیز مواد کابل ته انتقال شوي وو. د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د سپتمبر په 28مه ترسره شول. د امریکا ولسمشر وړاندیز ورکړی چې باید سپینماړی خپله خبری شبکه پیل کړي چې د په خبره د امریکا ضد مرکزي رسنیو د نفرت مخه ونیسي. نوموړي د اکتوبر پر درېما په فلوریډا کې د وینا پر مهال ویل چې سی این این د هیواد لپاره ښه نه دی او باید چې دوی خپل خبری نیټورک شروع کړي چې دا رنګ هغه حقیقي خبرونه خپاره کړي. نوموړي وویل موږ دې ته ګورو او باید موږ د دې په اړه څه وکړو. باید په حقیقي مانو کې اهل کسان وګمارل شي چې دا رنګ حقیقي غږ خلکو ته ورسوي نه چې جالي. ټرمپ پر داسې ټرمپ په سی این این نو د نیویارک ټایمز په څیر نور رسنیو باندې سخت نیوکې پر داسې مهال کوي چې د کانګرس یو شمیر غړو د ټرمپ د ځینو فعالیتونو په اړه څېړنې پیل کړي او هڅه کوي چې د هغه استیضاد ته مقدمه جوړه کړي. د عراق په څو ښارونو کې د حکومت ضد پراخې مظاهرې نن 15مې ورځ ته رسیږي. په بغداد او د عراق په څو نورو ښارونو خاصتا جنوبي سیمو کې له څو ورځو راهیسې پراخې مظاهرې روانې دي او په ځینو سیمو کې پولیسو مظاهرچیانو نښتې هم کړي. په دې مظاهرو کې تر اوسه د څه باندې 40 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی. مظاهرچیان وایي چې د فساد، بېکارۍ، ناسم عامه خدمتونو، د بجلی لوډ شیډنګ او د اوبو کمښت اړ کړل چې سړکونو ته وځي او خپل غږ پورته کړي. او نن په لاهور کې د پاکستان او سریلانکا کرکټ لوبډلو ترمنځ لومبې شلوریزه لوبه ده. ټاکل شوی د دریو شلوریزو میچونو د سیریز لومبې میچ نن د پېښور پر وخت د ماخام په 6:30 بجې په قذافي میدان کې پیل شي. تبر سیال کې دا چې هم په قذافي لوبغالي کې لس کاله مخکې سریلانکایي کرکټ لوبډله تر یو وسلوال برید لاندې راغله چې څو لوبغاړي یې پکې جوبل شوي هم وو. د تدې مهال مشال خبرونه اوس هم د موسم حالو کرنسی بیل احمد الله ورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.55 روپۍ دیرش پیسې اخیستل کیږي او 1.55 روپۍ نوي پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 1.92 روپۍ شل پیسې او 1.93 روپۍ شل پیسې. یو ایرو 1.01 روپۍ او 1.01 روپۍ اتیا پیسې. یو عرب اماراتو درهم 2.40 روپۍ 15 دیرش پیسې او 2.40 روپۍ 55 پیسې. یو سعودي ریال 1.40 روپۍ 40 پیسې او 1.40 روپۍ 70 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 90 پیسې او 1 روپۍ 99 پیسې او 200 او یا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خسته کیږي او 218 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې د پیښور په یو نیمځای کې به وریځې خوري وي او د بنو او کوټې په ځینو سیمو کې د باران امکان دی. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 13 او کم نه کم 13، په بنو کې به زیات نه زیات 23 او کم نه کم 14، او په کوټه کې به زیات نه زیات 22 او کم نه کم 45 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه د موسم او کرنسي حال هم اوریدل زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاده او د طالبانو استازي په اسلام آباد کې سره کتلی. بلخو د افغانستان د ولسمشر ویان وایي د خبرې د افغان سولې سره مرسته نشي کولی.
امتیاز دادن به یک گروه که هنوز در جنگ دخیل است این متاسفانه آسیب
بره. په پاکستان کې لشل زره ډیر کسان د ډینګي ناروغي ځپلې دي.
چینه ورته وای پښته هر شو کلاس دا بڑا ډیر علاقې شو څنګهولم دې شو هر یو کور کې مرزان خامخا ده دینږي.
د قبایلی ضلع وکیلانو په صوبه کې د پوز د ډیر واک پاړه د ارډیننس غزول غندلې دي او د جمعیت العلماء اسلامي او مشر اکرم خان دورانی وای په 28 اکتوبر با په هر حال اسلام آباد ته د حکومت ضد لاریون کوي.
هدف دا دی چې دا مت فوری مستفی شي، اثر نو دی نوی انتخابات شي او په نوی انتخاباتو کې دی فوج نن او بهر سر رول نه.
دغه ورځ خبرونه د نړۍ رنگونه به هم اوري تر پای د مشال ریډیو سره. یو لوړ پوړي پاکستانی چارواکي پرون رویټرز خبري ایجنسی ته ویلي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي په اسلام آباد کې د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو د پلاوي سره کتلي. یو بل پاکستانی چارواکي د پاکستان ایکسپریس ټریبیون رسپانې ته او یو طالب استازي اے پی خبری ایجنسی ته ورته خبره کړې ده. په دغه اړه مو په اسلام آباد کې د خپل همکار طاهر خان سره خبرې کړې دي. نوموړی وایي
طالبانو په خپل باندې اوستدي تصدیق کړی دی چې دا غونډه 13 ورځې وه د جمعې پر ورځ باندې په اسلام آباد کې او ډیر جزئیات تفصيلات خو نه دغه چارواکي چې مشاهد ریډیو ته دا تصدیق ورکړه او نه د حکومت پاکستان لخوا نه د امریکا د سفارت لخوا. لیکن دې غونډې مقصد هم دا و چې سرنګي د سولې غو پروسه چې دا چې هغه درېدلې ده د سپتمبر په میاشت کې هغه څنګه واپس شروع کړو دا یې مهم ټکی دی. لیکن دلته مهمه خبره دا ده چې په کوم دلیل باندې د امریکا ولسمشر د خبرو دا عمل او دا پروسه درولې وه او هغه تشدد و چې آیا تشدد کې کموالی راځي د طالبانو لخوا که نه دا مهم او په دې باندې خبره شوې ده. زمونږ دا معلومات دي چې کله غونډه شوې وه د پاکستان خارجه وزیر سره نو په هغه غونډه کې هم د پاکستان دینه خواهش و چې تشدد دې کم شي چې دغه د خبرو پروسې لپاره د اعتماد بحالی هغه یو بنیاد جوړ شي.
په عین حال کې طاهر خان صاحب د افغانستان د ولسمشر د ماڼې ویان ویلی دي صدیق صدیقی صاحب چې دا خبرې اترې افغان سولې ته سمرسته نشي کولی، تاسو څه تبصره کوئ؟ هغه ولې دا خبره کوي؟
د افغان حکومت د مخکې نه چې کله د طالبانو د امریکا مخامخ خبرې شروع شوې په اور خو جولای کې غونډه شوې وه، لیکن بیا هغه بازارته خبرې شروع شوې هغه د اکتوبر په میاشت کې وي، نو دا غوی دا یو سوچ و چې دا خبرې په دې کې د افغانستان د حکومت هغه رول او کردار نشته. دا دغه یو خفګان او دا نه خالي درست سوچ هم دی، په دغه بنیاد باندې دا خبرې کیږي. او هغه خو چې کوم دلیل پیش کړی صدیق صدیقی صاحب تاسو چې کوم اشاره ورته کوي هغه هم دغه دی چې داسې ډلې ته چې هغه جنگ کوي او هغه ته پروتوکول ورکول هرکلی کول، دا هغه په نظر دا د ډیپلوماټیکي او د دوو هیوادونو د هغه اړیکو د تعلقاتو خلاف یو کار دی، دا هغه خپل نظر. لیکن تاسو ګورئ جی، دا افسوس خبره ده چې پرون د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت لخوا د دې سفر هرکلی شوی دی، او بیا د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی یو ټویټ ما وسوکته هغه کې هم دې ته لدې ستاینه شوې ده. خیر افغانستان کې نظر یو په کار دی په شیانو باندې چې هلته اختلاف په داسې وخت راشي دا به یو اثر او یو میسج نه ورکړي. لیکن دا خبره خو مهم ده چې تر څو افغانان په دې پروسه کې شامل خپل نه وي نو د پروسه اثر هغه به دومره وغیز نه وي.
افغانستان کې د سولې لپاره خبرې په دغه اړه باندې طاهر خان له اسلام آباد معلومات راکول، او د افغانستان د ولسمشر ماڼۍ وایي د انتخاباتو د نتیجو نه وروسته به حکومت د سولې خبرې له سره پیل کړي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی وایي په پاکستان کې د طالبانو او پاکستانی چارواکو ترمنځ خبرې افغان سولې ته مرسته نشي کولی. په همدې حال کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین وایي چې د انتخاباتو ترسره کېدل د سولې په خبرو کوم منفي اغیزه نشي پرېښودې. خاطر پردیس نور معلومات راکړي.
له هغې وروسته چې پاکستاني چارواکو د طالبانو تود هرکلی وکړ، افغان حکومت وایي دغه تود هرکلی بې پایله دی او روانې لیدنې کتنې د افغانستان سولې پروسې ته مرسته نشي کولی. د افغانستان د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشرۍ ټاکنو د پایلو وروسته افغان حکومت به د سولې خبرې بیرته له سره پیل کړي.
امتیاز دادن به یک ګروه که هنوز در جنگ دخیل است
دی ویل به د مرغ هغه ډلې ته چې اوس هم په جګړه کې ښکېله ده امتیاز ورکول د افغانستان خلکو ته زیان رسوي. د سولې پروسه د افغانستان حکومت او خلکو پورې اړه لري. ټاکل شوی چې د ولسمشرۍ ټاکنو پیل له اعلان وروسته افغان حکومت دغه پروسه پر مخ بوزي او بل اخر د یو سرتاسري اجماع پر رامنځته کېدو سره د افغانستان ستونزې لپاره د حل لار پیدا کړو.
حکومت تلاش کنه که یک راه حل پیدا شود.
دو طالبان و امریکا ترمنځ نه هم پړاو له خبرو وروسته هیله و چې نږدې راتلونکو کې د دوړو لخوا یو تړون لاسلیک شي. خو کابل کې د موټر بم چاودنې لامل دی امریکایي په ګډون د 200 افغانانو وژل کېدو وروسته د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د خبري لغوه اعلان کړی. له هغې وروسته چې امریکا له طالبان سره د سولې خبرې لغوه اعلان کړي، د طالبان یوه ډله روسیې ته په سفر لاړه. په همدې حال کې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي سهیل شاهین د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل طالبان له امریکا سره د سولې د خبرو د بیرته پیل په تمه دي. شاهین وایي اوسنۍ یا هم راتلونکي حکومت شاید بین الافغاني خبرې یوه برخه وي. خو له دې وړاندې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له ازادي راډیو سره په یو مرکه کې ویلي وو چې د سولې خبرو لپاره اول باید اور بند وشي. طالبان تر اوسه نه دي حاضر شوي چې له افغان حکومت سره مخامخ خبرې وکړي.
دا مشال ریډیو دا.
په پاکستان کې د ډینګي د ناروغانو شمیر له 20,000 زیات شوی دی. چارواکي وایي دغه ناروغي تر اوسه 30 کسان وژلي هم دي. له ناروغي سکهال د پینډي او اسلام آباد ډیر کسان اغیزمن شوی دي. همدارس خیبر پختونخوا سند او بلوچستان کې هم زرګونه خلک په ډینګي اخته دي. معلومات د ظفر خان نه اورو.
د پاکستان د روغتیا محکمې چارواکي وای د ډینګي رنز د مخنیوي لپاره ایګامونه تیس کړي، خو لا هم د پنده او اسلام آباد ترڅنګ له خیبر پښتونخوا سین صوبې او په تیر بیا په کراچۍ کې هر ورځ نور خلک په ډینګي اخته کیږي. په اسلام آباد کې د روغتیا قومي ادارې یا ان ای ایچ لوړپوړي چارواکي وای سکل د ډینګي څپه په 2011 کې دراغلي هغې وروستو تر ټولو لوی ده. د یادې ادارې ویان درانه محمد صفدر بیگا مشال ریډیو ته ویل زرګونه خلک ډینګي وهلې دي.
تر پرونه دراغلو معلوماتو تر مخه ل شلو زرو زیات کسان په ډینګي اخته دي. په دې کې نګدې نیم مریضان د پټوهار سیمې یعنی پنده اسلام آباد خلک دي. تر اوسه سلور دیش کسان لدې ته بیمړ شوي دي.
په خیبر پښتونخوا او په تیر بیا پیښور او سواد کې هم ډینګي ډېرې کسان ځپلې دي. د پیښور یو واستوګن نادر چې د تر لورې ډینګي وهلی وای د خو شاسمو ګن خلکې په دغه رنز اخته دي.
چې نه ورته وي پښته هر شو خلاصې دا بڑا ډیر علاقې شو سنگولن دیشو هر یو کور کې مرجان خام خاده دینګي او زموږ خپل موسم موږ تر لور دا هغه د دوی مدري مورز دا چې هغه موږ دومره سیر شوی چې موږ یې شو د شپ کړی نه.
ډینګي رنز په لومړي ځل په 1904 نوي کې په پاکستان کې پیدا شو او له هغه وروسته وخت په وخت دغه ناروغي د پاکستان په بیلابیلو برخو کې ګن خلک وځپل. د روغتیا د نړیوال ادارې یا WHO تر مخه په 2015 میلادي کال کې ډینګي په پاکستان کې په ناڅاپي توګه زیاته شوه او په کراچۍ کې یې سلګونه کسان اغیزمن کړل. په 2011 کې په پنجاب صوبه او په تیر بیا په لاهور کې دغه رنز له 15,000 زیات خلک وځپل. په دغه کال له ډینګي څخه نږدې 300 کسان مړه هم شول. په 2011 کې په خیبر پښتونخوا کې له 4,000 زیات کسان په دغه رنز اخته شوي چې پکې 50 تنه مړه شوي وو. سکل د ډینګي څپې ته په کتو حکومت د دغه ناروغۍ د مخنیوي لپاره ځینې بیړني اقدامات وکړل. رانا محمد صفدر وایي له تیرې هفتې راهیسې د ناروغانو په شمیر کې کموالی راغلی.
زمون کوشش دا وی چې لومړی د ناروغ زر تر زره درملنه وکړو او دویم چې مریض له کومې سیمې راوړل شوی زمونږ د ډینګي ضد ژغورونکي ډلې د مریض کور ته ورځي او شاوخوا ترې د ډینګي ضد اقدامات کوي تر څو نور خلک وژغورل شي.
سفتر وای ډینګي د نړۍ په 125 هیوادونو کې وي او د سیمې په هیوادونو لکه په بنگلاديش، سریلانکا، فلپاین، نیپال او ویتنام کې هم وخت په وخت خلک ځپي. ډینګي یو داسې ناروغي ده چې جراثیم یې له یو ناروغ څخه بل ته د یو ډول ماشي په ذریعه انتقالیږي. دغه ماشي په پاکو اوبو کې وي. ډاکټران وایي د ډینګي د مخنیوي لپاره دا هم ضروری ده چې په کور کې هغه لوښي چې پاکې اوبه پکې ساتل کیږي باید سرونه یې پټ شي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اردوونکو سره دو قبایلی ضلعو ته چرته چې وکیلانو په ټولو صوبه کې د پوز د ډیر واک په اړه باندې آرډیننس یا د ولسمشر لخوا عرضی قانون غندلی دی او دای د بشري حقونو او جمهوریت ضد یو ګام بلل دی. په دغه اړه باندې سیلاب محسود معلومات راکړي.
د سولی وزیرستان وکیلانو د پښتونخوا صوبایي حکومت هغه امر غندلی راټلی دی چې په کوم کښې یې په ټوله پښتونخوا کښې د ایکشن ان ایډ آف سیول پاور ریګولیشن نافذ کولو پرېکړه کړې ده. دا وکیلون په دغه باره کښې سطح سرعت څه غوښتنې لري. مخشنه ایډوکیټ جنرل خان ولی خان وایي
دا د زرداری په ټایم کښې شوی دی. په 12 اگست 2011 باندې د ساين کوم د دغه قانون روندې په فاټر شي چې څنګه بنیادی انساني حقوق د هر څو ځنډه وشو د عدالتي پاور ختم شو چې کوم عدالت اون کا سپریم کورټ وی کا ای کورټ وی دغه ته مدلای ځان نشي ورکولای چاته وی ریلیف نه ورکوي.
یو بل وکیل زیاتوي
صلاح الدین ایڈوکیټ های کورټ دی خان د کسرنګ ریول ایکشن ان ایډ اف پاور ریګولیشن چې کوم پروینشل ګورنمنت د نوې قانون جوړ کړی دی د دهشتګردي په پښتونخوا په صوبا میش په صوبا شه نه دو په ون ملک شه دو باسیت وکیل دا ګوره چې دا د میش د صوبې سره امتیازي سلوک دی او د میش کې کوم اگزیسټینګ کورس دی هغه لکه هغه اے ٹی سی کورس دی یا های کورټ فورم دی په دا باندې یو څه مد میں اعتماد دی. دغه نه خدای معلوم دی چې دا عدالتي نه ناکام شوی دی دا شهر نشي کولای هغه نه بعد ګورنمنت مجبور شه دا قانون تو ور لہذا دا د میش د صوبې سره ها د پښتانه سره ها او اگزیسټینګ کورټ باندې ها دا مکمل عدم اعتماد دی.
خان ولی خان یو زل بیا
چا یا کې هغه د اسټیبلشمنت کی مفادات دی چې دغه پورا دیش دې په غونډه پښتون خواش یو سپیشل داسې قانون لاګو کول غوړي او لاګوي وکړل یو د طریقې حساب د حکومت په تر باندې په هغه کې یو انساني حقوق لري کاتو چې یو سید عدالت سره اختیار نه وي تر یو کول پورا ته پښتون نه شي کولای دا د په زین یو شاک دی هغه شاک ته ټول پورا مجرم ثابتول کافی دی کای په شاک په مونږ دې ته وو خاصه او کته یې مړ کړل
دا هو وکیلانو دا ها وو چپکال 2011 کې دا غا وخت صدر آصف علي زرداري د اف سي آر ختمولو د اعلان سره په قبایلی سیمو کې د اکشن ان ایډ اف سیول پاور ریګولیشن نافذ کولو امر ها جاری کړای و چې کوم دا وخت د پښتونخوا صوبایي حکومت په ټوله پښتونخوا ور وته پلو سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیر اسماعیل خان
دا مشال ریډیو دا
د پیښور های کورٹ چارواکي وایي چې په قبایلی ضلعو کې د ترهګرۍ ضد ځانګړي عدالتونو لپاره حکومت ته دوه ځله خواست کړی دی خو تر اوسه لا په دې څه عملي ګام نه دی پورته کړل شوی. د عدالت رجسټرار غوښتنه کړې ده چې په دغه سیمو کې د عدالتونو ته او ججانو ته اسانتیاوې ورکړل شي. بلخو حکومتي چارواکي وایي چې د دې لپاره هلې ځلې پیل کړي دي. معلومات د شبیر احمد جان پر راپور کې.
دا پیښور های کورٹ رجسٹرار خواجه وجیه الدین دا جمعه په ورځ مشال لیړو ته ویل چې په قبایلی ضلعو کې کومې دا ترهګرۍ ضد مقدمې دي نو باید دې لپاره دی همدغه وو وړو ضلعو کې دا ترهګرۍ ضد خصوصي عدالتونه سره د عملي او اسانتیاو دوی ته ورکړل شي. دی وایي چې د دې لپاره حکومت ته دوه ځله درخواستونه ولېږل خو له دواړه ځله حکومت منظور نه کړل. نوموړي د حکومت نه دا هم ګیله لرله چې د ججانو په شمول ټولې عملې په قبایلي ضلعو کې کار پیل کړی دی خو له د ودانو او نور دفتري اسانتیاو پکې ډېر کمی دی.
ججان ټول هر چرته موږ ججان پوسټ کوچی سونل سیکشن چې ویو هغه ارزه کې ججان صاحبان پوسټ شو کاغی سره مطلب د اوسې دوزه نشته غریبانان دادا چې هغه کټ بشتري ور سره کني نو هغه موږ کوشش کوو چې دا کټ بشتري ملو شي خو په کاچ حکومت صدیق سره موږ امدادو کینو.
ولې دغه پښتنه مو چې کله د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف لخوا د قانون صوبایي وزیر بیرسټر سلطان خان نو پښتله نو هغوی مشال لیړو ته وویل چې په صوبه کې د ورګډولو عمل ډیر ګران کار وو هغه اوښلو ولې نور هر سبا دوی ته وخت سره سره ورکړي.
خلکو دا وی چې دا تاسو هغه قبایلی ازلا تاسو زم کړل خدا به تاسو صحیح طریقې سره دې کې به دا سیستم اونې چلول شي. نن دا زمونږ کامیابی ده چې په یو کال کې دنه الټ سیشن کوټم جوړ شو سیشن جج پکې ناستي په دغه ازلاو کې دنه سیول ججان پکې ناستي سو پورې تاسو دا خبر وکړه چې یاره عدالت ورته نه ملو شوی یا لږ زیات لوی یا مطلب داری کمرې پکې دا اوس داسې خبرې دي چې ان شاء الله دا به رور رور مخکې بوس ان شاء الله غیره پر موږ فنډز ریلیز کوو ولا عدالتونه موږ جوړ شي.
دا پیښور های کورٹ دغه چارواکي وایي چې د قبایلی ضلعو په خیبر پښتونخوا کې د ورګډېدو وروسته د های کورټ په شمول د صوبې نورو عدالتونو کې دا وخت د لسګونو ججانو کمی دی نو باید حکومت دوی سره په دې اړه کومک وکړي. شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ډلې مخکخ او په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د حزب اختلاف مشر اکرم خان دورانی ویلي په 28 اکتوبر به په هر حال د حکومت پر ضد اسلام آباد ته لاري ونکي. نوموړي پرون د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې له خبریالانو سره په خبرو اترو کې د صوبې د وزیر الله محمود خان په هغه بیان هم سختې نیوکې وکړې په کوم کې چې هغه د لاریون د مخې نیولو ویلي وو. نور معلومات غلام غوث راکړي.
پخوانی اعلی وزیر اکرم خان دورانی د پښتونخوا د موجوده اعلی وزیر محمود خان د دغه بیان په اړه له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې زیاته کړه.
تا دا ویلی دی چې مونږ د پریدونه کچر تا تاز مونږ قافلې رکاو کړي پر امن جلوس رکاو کو نو مونږ به تا ته خیو چې ته به د خپل دفتر نوم نه وځې او ته به د خپل کور نوم نه وځې چې تا ته پته ولګي د سیر نه سو پخېږي. اوس دې نه بعد ما دا هم خبره وکړه چې مونږ خو دې ته منتظر یو چې عمران خان ویلی چې تاسو اسلام آباد ته راځئ زه به کنټینر هم در کوم او د روټۍ انتظام به هم زه درته کوم. دا د عمران خان خبره ده. اوس مونږ دا غوښتنه کوو چې کنټینر څه شو.
د جمعیت علماء اسلام پی مشر مولانا فضل الرحمن اعلان کړی و چې د اکتوبر په 28 نیټه به اسلام آباد ته د ازادۍ مارچ په نوم یو اوږد لاریون کوي. او اکرم خان دورانی وایي د دوی د مارچ مقصد موجوده حکومت را نسکورول دي او په هیواد کې بیا د سره شفاف انتخابات کول دي.
زرداری صاحب عدالت ته راوسته او د زرداری صاحب سټیټمنټ دی چې مونږ د مولانا فضل الرحمن صاحب سره یو او د نواز شریف صاحب مونږ ته مکمل اطلاع راغلی ده چې مونږ در سره یو او داسې نه یو در سره ورکر به هم در سره وي. هدف دا دی چې دا حکومت فوری مستفی شي، اثر نو دی نوی انتخابات شي او په نوی انتخاباتو کې د فوج نن او بهر سر رول نه.
خو بلې خواته هم تیر ورځ وزیر اعظم عمران خان ویلی دی چې د هغه حکومت په دینی مدرسو کې ځینی اصلاحات عملی کول غواړي او د دغه اصلاحاتو له وجې د مولانا فضل الرحمن سیاست ته خطر دی، نو ځکه د هغه د حکومت په ضد یاد ګون هلی ځلی پیل کړي دي. خو اکرم خان دورانی له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي دي چې د حکومت دا خبره سم نه ده
چې چرته د پیپلز پارټي والا خبره میډیا نیولې و چې مذهبي کارت استعماله. پرون معرفت الله بابر صاحب او دا بلاول بټو زرداری خبره چې شوې دي پاغه کې واضحه خبره مونږ کړې ده چې ګورم مونږ مذهب کارت نه استعمالو. دا حکومت پروپاګاندا ورکه مونږ وایو چې په آئین کې چې کوم اسلامی دفات تی مونږ د هغه تحفظ غواړو.
په عین حال کې د جمعیت علماء اسلام مشرانو د 28 اکتوبر د مارچ لپاره د نورو سیاسي ګوندونو د ملاتړ ترلاسه کولو لپاره هلی ځلی هم پیل کړی دي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
او سرزو هنګو ضلع ته چرته چې ټل تحصیل اویا زره آبادی لري خو په ټولو سیمه کې د جنکو لپاره یوازې یو کالج دی. ځایي خلک وایي چې د ډېرې مودې نه په دې کالج کې د ښځو استادانو شمیره پوره نه ده چې په نتیجه کې د زده کوونکو تعلیمي هلې ځلې اغېزمنې شوې دي. بلخو حکومت وایي چې د کالج لپاره به ډېر زر په عارضي توګه مقامی استادانې مقرري کړي. ممتاز بنګش نور حال راکوي.
د هنګو ضلع په ټل تحصیل کې د جینکو سرکاري ډیګري کالج عملې د کمخ کار دی. محمد جنید مشار ریډو ته وویل دوی ته ویل شوي وو چې صوبایي حکومت به ډیر ژر دا ستونزه هواره کړي، خو کله چې تېره میاشت سرکاري اعلامیه جاري شوه نو د اعلامیې تر مخه دوه نورې ښوونکي هم بل ځای ته بدلې کړې شوې او اوس په دې کالج کې یوازې دوه ښوونکي پاتې شوي.
دی دی پار مخول 24-27 لکچورونو ضرورتو نو دو درو کولو نه دي کې صرف شپږ څلور لکچورونه پاتې وي. ناغه مو بار بار ملګرو سره لګ ربطي مفتي وکړي خو مو دا ورېدلی و خپل د پی ټی آی ملګرو نه څه کني. دا 27 ته نوټیفیکیشن جاری کیږي نو موږ ته به نور لکچورونه رسي. نو هغه څه کله نوټیفیکیشن جاری شو څلورو لکچورونو کې دوی نورا ترانسفر کړی دی. جنا
زئی خبریال حمزه زیشان مشال ریډیو ته ویل دا کالج همیشه د تدریسي عملې د کموخ کار پدې شوی. دوی یاد سونځه هوارولو لپاره ډېرې هڅې وکړي خو بریالي پکې نشول.
اړومبه مسله خدا و چې زمونږ دلته په تحصیل کې کالج نه او په غون تحصیل د لپاره صرف مونږ ته یو کالج منزور شو د ان پی په دور کې. هغه خو وجود کې راغلو خو هغه کې مسله دا ده چې تر اوسه پکې سټاف انتهایی کمی ده.
د په خبره کې حکومت د دوی دا سونځه هوار نه کړنو زئی خلک اولیدین به مجبور شي چې د حکومت پر ضد احتجاج پیل کړي. کله چې متلیم لپاره د اعلی وزیر سلاکار زیولا بنگش نه پدی اړه وو پختل نو د بیگانه وخت مشار ریډو ته وویل چې د ستونزې هوارولو لپاره به ځای عمله وو ګماري ځکه چې د نورو سیمو نه زنانه خون کې ټل تر رتل نه غواړي.
مین ویل خو مودا وګس مو څورا نور پوسټینګ ترانسفر دی او مو سټاپ کور باندې څه څوکم د نه ترانسفر نشي. بل مو هغه لوکل خلکو تداول زبې خلکو لوکل د سه قابل جینی وی ماستر کړی وی نو هغه سیویز متراکو سمو د لوکل جنہ کې اندز کې ایز ٹیچر والو نو دا مسئلہ به حل کیږي ولې زرا څوک التزینا.
تل د هنګو ضلع تحصیل دی چې د اویا زرو نه زیاته آبادی لري خو په ټول تحصیل کې د جنکو لپاره یوازې یو کالج دی. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهات.
دا مشال تر سنگو سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
مشال ریډیو دغه اوریدونکو درنګ شی بیلا په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې کېدونکې دي. د اسرائیلم مومننا د دې وخت مهم خبرونه او رو بیرته د قامی او نړیوالو مطبوعاتو نه مهمه برخه وړاندې کوو.
د طالبانو مرکزیان وایي د افغان سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره یې په پاکستان کې کتنه کړې. په سپتمبر میاشت کې د امریکایي ولسمشر ډونالډ ترامپ د هغه بیان وروسته د دواړو خواوو ترمنځ زړوبې کتنه دا چې پکې نوموړي ویلي وو د سولې پروسه ختمه شوې. د رایټرز او اے پی خبري اجنسونو له مخې د طالبانو یو استازي نن ویلي دي چې د مولا عبدالغني برادر په مشرۍ د طالبانو یو پلاوي له خلیلزاد سره ملاقات کړې. د پاکستان روغتیا محکمې چارواکي وایي د ډینګي تبي له کبله تر دې دمه څلور دېرش کسان مړه شوي دي. په اسلام آباد کې د روغتیا ملي ادارې ویان د رانا محمد صدر د جمعې په ورځ مشلې ډوته وویل تیرې هفتې راهیسې د ډینګي په رنځونو کې کمی راغلی خو بیا هم زرګونه خلک پرې اخته دي. د جمعیت العلماء اسلام وفی ګون وایي که صوبایي حکومت د دوی د پرم نه مارچ مخه ونیول نو له سختو نتیجو سره به مخ شي. د یادګون یو مشر کرم خان دورانی پرون له مشالو سره په ځانګړې مرکه کې دغه څرګندونې کړې. د رسول هغو چې د خیبر پختونخوا اعلی وزیر محمود خان ویلي چې د جمعیت العلماء اسلام د پلویانو لاریون به د خیبر پختونخوا په لاره اسلام آباد تلو ته پرې نه دي. د ورغزو مشرانو له حکومت ته غوښتي چې دوی په سیمه کې د امنیتي پوستې ختم کړي. د بر ورغزو یو قبایلي مشر ریخمین ورغزي پرون مشال ډوتوي چې اوس یې سیمې ته د ضلع درجه ورکړل شوې امنیت پکې هم پر ځای شوی نو باید چې حکومت دلته امنیتي پوستې ختم کړي. د امریکا ولسمشر وړاندیز ورکړی چې باید سپینه ماڼۍ خپله خبري شبکه پیل کړي چې د په خبره د امریکا ضد د مرکزي رسنیو د نفرت مخه ونیسي. نوموړي د اکتوبر په درېیمه په فلوریډا کې د وینا پر مهال وویل چې سی این این د هیواد لپاره ښه نه دی، باید چې دوی خپل خبري نیټورک شروع کړي. او نن په لاهور کې د پاکستان او سریلانکا کرکټ لوبډلو ترمنځ وړومبۍ شلوریزه لوبه ده. ټاکل شوی د دریو شلوریزو میچو د سیریز وړومبۍ میچ نن د پیکور په وخت ماښام په 6:30 بجې په قذافي میدان کې پیل شي.
مهم خبرونه سلام مومند ته وړاندې کړل. او سرزو اسلام آباد ته شرط چې احمد الله ځنی پاکستانی مطبوعات کتلي دي او دغه نه مهمه برخه وړاندې کړي.
جنگ ورسپانه په خپل اداري کلی کې د تیر زیارت پورس په اسلام آباد کې د پاکستانی چارواکو سره شو مذاکراتو کې د افغان طالبانو امریکا سره امن خبرو لپاره بیا تیارېدل او هم په یاد ورځ د زلمی خلیلزاد سره ملاقات کول یو خبر پرمختګ دی. د ستمبر په اتمه د صدر ترامپ لخوا طالبانو سره مذاکرات عین په هغه وخت ځنډول چې دواړه خواوو لوزنامه لاسلیک کولو لپاره تیاری کوله، لوجه ټول کوششونه بې ځایه لاړل. خو طالبانو لخوا مذاکراتو لپاره بیا تیارېدو وروسته امریکا له هم پکار دي چې پلی فیصلې ته بیا کتنه وکړي. ورسپانه لیکي امریکا که په افغانستان کې واقع امن غواړي نو ایوازنۍ لارې مذاکرات دي او کامیابۍ لپاره یې ضروری ده چې ډومبې د دزبندي اعلان کړي او د هغې وروسته د بیا مذاکرات شروع کړي. نوای وخت ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده. ورسپانه لیکي افغانستان کې امن ایوازې د مذاکراتو د لارې راتللې شي، نو امریکا له پکار دي چې طالبانو سره د مذاکراتو عمل بیا شروع کړي چې په یاد ملک او د منطقه کې د امن وضع ښه شي. ورسپانه لیکي په افغانستان کې د تیرو څلورو لسیزو راهیسې حالات خراب دي چې له وجې افغانستان او پاکستان د یو شان مشکلاتو سره مخ دي. نو دا وجه ده چې پاکستان په مخلصانه توګه خپل کوششونه شروع کړي چې په افغانستان کې امن راشي. ورسپانه لیکي امریکا او طالبانو ترمنځ مذاکرات حتمی پړاو ته رسیدلی وو، خو کابل کې د چاودنې وروسته امریکا دغه مذاکرات وزنډول. مذاکرات یو وار بیا شروع کول نه وړاندې پکار ده چې ډومبې د هغه ټول خندان ختم کړي چې له وجې پر اتلونکو کې مذاکرات بیا د ځنډ ښکار کېدلی شي. ورسپانه خپل اداري کلی کې پاکستان د هند تر انتظام لاندې کشمیر مسله د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی غونډې په شمول د یو شمیر ملکونو مشرانو په وړاندې راپور تکړه او نړیواله ټولنې ترڅنګ د انساني حقوقو تنظیمونه هم د دینه خبر دي چې دوه میاشتو نه زیاتې مودې راهسي په کشمیر کې کرفیو ده چې له وجې ځایي اوسیدونکو د مشکلاتو سره مخ دي. ورسپانه لیکي د دې هر څه خبرېدو باوجود ملګري ملتونه او اثر لرونکي ملکونه ولې خاموشه پاتې دي. وخت راغلی دی چې خاموشه پاتې کېدو په ځای دې د مسلې حل او باسي، ځکه چې د کشمیر شخړې له وجې څه وخت هم د هند او پاکستان ترمنځ جنگ کې دی شي او که خدای مکړه حالات دې حد ته ورسېدل نو اثرات به په دې ټوله منطقه پریوزي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نن په نړیوالو مطبوعاتو کې مو د اکانومیسټ مجلې او نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکنې راخستې دي. اکانومیسټ مجلې په یوه لیکنه کې لیکلي چې د افغانستان ولسمشریزې ټاکنې ښایي لانجمنې شي. نیویارک ټایمز بیا په پاکستان کې پر ماشومانو د کېدونکي تشدد او جنسي تیریو په اړه لیکنه خپره کړې ده. بریوال کاکړې مهم ټکي وړاندې کوي.
اکانومیسټ مجلې د مقالې په پایله کې ښلي چې په افغانستان کې انتخابات کله هم نه چټک او نه هم آسان تر سره شوی دي. د مجلې په لیکنه د سپتمبر پر 28مه د ترسره سوو ولسمشریزو انتخاباتو وروستۍ نتیجې باید د نومبر تر 8مه په ډاګه سي، خو دا انتخابات به هم له پخوانیو هغو بیل نه وي. په 2001 کال کې د طالبانو د واکمنۍ تر لمنځه تللو وروسته افغانانو په څلورم ځل د ولسمشر ټاکلو لپاره رای واچولې. د مجلې په لیکنه په افغانستان کې د سړکونو حالت ته پکتو داسې ښکاري چې که امن وای هم نو انتخابات به ګران وای، خو هلته پر دې سربیره له تیرو 18 کال راهیسې جګړه روانه ده. لیکنه زیاتوي چې په افغانستان کې د دې ټاکنو پر مهال د رایو د مرکزونو تر درېمه حصه زیات تړل شوي وو چې یو شمېر پکې د بدامنۍ له کبله بند و. د مجلې په وینا د نتیجو راتګ به څو اونۍ وخت واخلي، خو تر اوسه دا هم نه ده څرګنده چې د رایو څو مرکزونه خلاص وو او ټولې څومرې رای اچول شوې وې. د طالبانو لخوا د موبایلي شبکو د ګډوډولو له امله په سلګونه د رایو مرکزونه داسې وو چې له کابل سره هیڅ رابطه نه وه سوې. د ولسمشر اشرف غنی مخالفین تور پورې کوي چې په کومو سیمو کې د هغوی رایې زیاتې وې هغه قصدن ناارامي اعلان کړل شوی وي. بل پلو د امریکا نیویارک ټایمز ورځپاڼې بیا په پاکستان کې پر ماشومانو د کیدونکو تشدد او جنسي تیریو په اړه بحث کړی دی. ورځپاڼې لیکي چې یوازې د یاد ملک په ختیځ ښار چونیان کې له جون میاشتې راهیسې څلور ماشومان ورک شوي دي. د دې ښار ولس احتجاجونه کړي او د پولیسو پر مرکز راګرځېدلی دی. هغوی وایي پولیس د ماشومانو په ژغورلو کې غفلت کوي. خو د کسور ضلع د پولیسو مشر سهیل احمد تاجک د اکتوبر پر درېمه په یو مرکه کې ویلي چې د څلورو ماشومانو د تښتولو په تړاو یې د سهیل شهزاد په نامه یو 8 کلن کس نیولی دی. خو د ورځپاڼې په وینا د داسې کسانو نیول کېده او د هغوی لخوا د جرم منل د پلرونو او میندو په ذهنونو کې موجودو پوښتنو ته ځواب نه وایي. هغه پوښتنې دا دي چې په کسور کې ولې پر ماشومانو د تشدد او جنسي تیریو پیښې بیا بیا رامنځته کیږي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د بلوچستان حکومت وایي د ریکورډک د سرو سپینو زرو د کانونو په پروژې بازار کار پیل شي. د خبره د بلوچستان حکومت ویان لیاقت شاوانی مشال ریډیو ته کړې ده، خو د کار پیلې دو نیټه نه ده خودلې. د ریکورډک پروژه له کلونو راهیسې لانجمنه ده او په سر یې نړیوال بینک د یوې کمپنۍ په شکایت پاکستان ته د اربونو ډالرو جرمانې ورکولو هم ویلي دي. ایوب ترین نور معلومات راکوي.
د بلوچستان حکومت ویل چې د افغانستان پول ته څیرمه د پاکستان د سرو او سپینو زرو پروژه په ریکورډک به بیرته کار پیل سي. د دې مقصد لپاره د چین په ګډون د ځینو نورو هیوادو د معدن د شبکو سره خبرې روانې دي. د خبره د حکومت بلوچستان ویاند لیاقت شاوانی او مشادی روته کړي.
بلوچستان کا بہت بڑا خزانہ ہے، اس ملک کا خزانہ ہے ریکورډک.
ریکورډک د نړۍ د سرو او سپینو زرو یو لوی زیرمه ده. دغه ډول نور خزانه قدرت او مشترک کړي. د بلوچستان حکومت د د رسول لپاره چمتو دی پر دې بډیر ژر کار پیل سي، ځکه چې د دې مقصد لپاره د بیلابیل نړیوالو شبکو سره خبرې روانې دي. بلې خوا ته د حزب اختلاف له لوري اوس هم پر حکومت د نیوکو لړۍ روانه ده او وایي چې د ریکورډک پروژې د پرانیستې پر مهال د پاکستان بیا په خاصه توګه د بلوچستان ګټ په پام کې نه وي نیولي. په بلوچستان اسمبلی کې د بلوچستان نېشنل ګوند پارلماني مشر ثنا بلوس وایي چې د سلګونو بلیارډو ډالرو پروژه یې په کم پیسو بارانې شبکې ته ورکړې وه. په بلوچستان اسمبلی کې د حزب اختلاف بلوچستان نېشنل ګوند پارلماني مشر ثنا بلوس وایي چې کله تېر حکومت دغه پروژه ورکوله نو هغه وخت یې د بلوچستان او نه هم د پاکستان ګټ په پام کې نیولې وې. دا د 400 څخه بیا تر 600 ارب ډالرو پروژه ده، خو حکومت پر ریکورډ کې و کمپنی ته په سلګونو اکړ مځکه ورکړې او د یو اکړ مځکې قیمت یې یوازې 1.75 روپۍ ټاکلی و. د نوموړي په وینا چې د بده مرغه د بلوچستان حکومت اوس هم سنجیده نه دی، که څه هم موږ په اسمبلی کې د ریکورډک په اړه قرارداد راوړی و چې موخه یې پر دې سنجیدګي ښکاره کول او و نړیوالو شبکو ته د کار کولو بلنه ورکول و. د روان کال په جولای کې یو نړیوال عدالت د ریکورډک پروژه باندې پر پښیمانه کېدو د بلوچستان حکومت نږدې 6 میلیارد
میلیارد ډالر جرمانه کړی. د پاکستان پخوانی ولسمشر جنرال پرویز مشرف د حکومت په وخت کې وایي نړیوالې کمپنی ټیتیان شبکې ته د بلوچستان د چاغي په سیمه ریکارډی کې د سرو او سپینو زرو تر ایستلو لایسنس ورکول شوی و. خو کله چې په کال 2011 کې ټیتیان کمپنی د کار کولو اجازه طلب کړه نو هغه وخت د بلوچستان حکومت اجازه ورنه کړه. وروسته یاد شوې کمپنی خپله عریضه په کال 2011 کې د نړیوال بینک په یو عدالت کې وړاندې کړه. دغه عدالت د روان کال په جولای کې پر پاکستان څه کم شپږ ارب ډالره جرمانه ولګوله.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه.
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
د پاکستان رسنوی او د خبريالانو ټولو تنظیمونو د میډیا لپاره د ځانګړي ټریبیونل جوړولو فیصله په متفقه توګه رد کړې ده. د خبريالانو سازمانونو په اسلام آباد کې په غونډه کې کمیټي هم جوړه کړې ده چې تګلاره به ټاکي. خو واکمن ګوند په وار وار ویلي چې د میډیا په ازادۍ یقین لري او د رسنیو لپاره د ځانګړي ټریبیونل به د میډیا کارکوونکو ستونزې هواروي. تفصیل ګل ایاز راکړي.
د پاکستان ورځپاڼو، ټلویزیون او خبرونو ټولو تنظیمونو د اکتوبر په دریمه په اسلام آباد کې په غونډه کې د وفاقي حکومت په هغه پریکړه اندېښنې څرګندې کړې چې د میډیا لپاره ځانګړي ټریبیونل جوړوي. د پاکستان حکومت د سپتمبر په 14مه د میډیا لپاره د ځانګړي ټریبیونل جوړولو منظوري ورکړې وه. د وزیر اعظم د اطلاعاتو سلاکار فردوس عاشقاوان د سپتمبر په 14مه په اسلام آباد کې خبری کانفرنس ته ویلي ول چې وفاقي کابینې رسنیو سره تړلي ټولو مسلو د حل لپاره د ځانګړي ټریبیونل جوړولو منظوري ورکړې ده. په پیښور کې د خیبر یونین جرنلست مشر فدا خټک مشال لري ویل چې د میډیا لپاره د ځانګړي ټریبیونل په موضوع د ټولو دریز یو دی او د دې مخالفت په هر فورم کوي.
زموږ د موقف دی چې دا میډیا ټریبیونل سړي د حکومت یو طرفه جوړول غواړي او دا د میډیا باندې نور بندیزونه د دې وجه ولګي. نو موږ د دې مخالفت او د دې مخنیوي لپاره به هر لارې څرو. د دې حواله سره زموږ یو خصوصي ونډم را په دې مخ کې د روان اپ کې متوکیده نو موږ په هغه کې د خپل لای عمل جوړو. دې حواله سره سټول پکار دی چې شاج بم کوو
فدا خټک زیاته کړه په لومړي وار د میډیا مالکان، کارکونکو او خبريالان په یو خوله د میډیا لپاره د ځانګړي ټریبیونل جوړولو فیصله رد کړې ده. د دې مخکې د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن هم په سپتمبر میاشت کې د رسنیو لپاره د ځانګړي ټریبیونل په جوړولو ژورې اندېښنې څرګندې کړې وي. کمیشن په بیان کې ویلي ول چې له رسنیو سره مشاورت بغیر د ټریبیونل جوړول میډیا تر فشار لاندې راوستلو په معنا ده. په کراچۍ کې د ډان نیوز ټلویزیون خبريال او د زره هټ کې پروګرام کوربه مبشر زیدی مشال لري ته ویل چې د میډیا لپاره ځانګړي ټریبیونل جوړولو مقصد په رسنیو نور فشار زیاتول دي او رسنۍ خپل هم مالی ستونزو سره مخامخ دي او حکومت له دې ګټه پورته کول غواړي.
هماري حکومتو کو شوق ہوتا ہے کہ وہ ایگزسٹنگ لاز کے بجائے ایک نئے سیٹ اف
سمنګ د حکومت شوق وی چې د موجوده قانون پر ځای نیو او متوازی قوانين جوړ کړي. د هغوی په فکر د کار سره بعد د میډیا کنټرول کولو لپاره ورته وخت ملو شي. د تحریک انصاف ګون احتجاجي درنه ته میډیا ډیر کوریج ورکړو خو اوس دوی په واک کې دی او په مشکلاتو کې راګیر دي. واکمن ګون فیصله نشي کولای په فیصلو یې پښتني راپورته کیږي. رسنۍ له حکومت پښتني کوي ځکه دوی داسې عجیبه پریکړه کوي.
ہمارے جیسے میڈیا ٹریبیونل جیسے آئیڈیاز جو
مبشر زیدی زیاته کړه موجوده حکومت په لومړی ورځو کې هم کوشش کړی و چې د نوی قانون د لاري په میډیا قدغن ولګوي. خو د وزیر اعظم د اطلاعاتو سلاکار فردوس عاشقاوان په ټوټر پاڼه لیکلی ول چې د میډیا لپاره ځانګړي ټریبیونل جوړولو مقصد د رسنیو کارکونکو مسلو په سمدستي توګه حل کول او انصاف ورکول دي. د دوی په خبره تیری کې انصاف حکومت د میډیا په ازادۍ یقین لري او په میډیا د بندیزونو لګولو اراده نه لري.
او ګلیا چې راپور درکو د پاکستان د ټیکسونو محکمې ویلي دي د روانې میاشتې له 15مې د ټیکس لپاره د نوم سپتولو کمپین پیلې چې د هر کاروباري لپاره خپل نوم سپتول پکې لازمی ګرځول شوی دی. سوداګر د دې مخالفت کوي او د کاروبار د ټپېدو لامل ګڼي. نور حال د ظفر خان پراپور کې وو.
د پاکستان سوداګر وای ورس تر بلی کاروبار مخ په خطر روان دی. په کراچي کې د وړو سوداګرو د اتحادیه مشر عتیق میر بیګه مشال رډیو ته ویل په سګنی بجټ کې نو ټیکسونو ل کراچي تر خیبره سوداګر ل ویرې او بی یقیني سره مخ کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د چهارشنبه پر مخام د سوداګرو استادو د پوز ل مشر جنرال قمر جاوید باجوا او د حکومت ل اقتصادي ډلې سره کتلی. عتیق میر وای د ټیکس مرکزی ادارې اف ام بی آر او د سوداګرو اګرو ترمنز ل 1300 مشتوره حسي ستونز روانه ده او ل حکومت د نهلي ورستو سوداګر د پوز مشر ته ورغلل.
لیکن انہوں نے اپنے تفوضات
سوداګرو ستونز د پوز ل مشر سره شریک کړه. کاروباریان پریشان دي. ز ل 1350 کلون رئیسی کاروبار کوم خو دومره کنګلتیا مې هیڅ کله نه ولیدلې. ګرانی زیاته ده که سوداګر د حکومت لخوا لګول شوی ټیکسونه عملی کړي نو ګرانی به ورسره نور هم زیاته شي او ولسته بدمنلو نه وي.
کارپوهان وای سوداګرو د استادو پوز د مشر سره د لیدو یو لامل دا هم دی چې په ورستیو کې د احتساب قامی ادارې یعنی نب پر ځینو لویو کاروباریانو پسې کیسونه جوړ کړي دي. د اقتصادي چارو په اکرام هوتی وای حکومت له یوې خوا نوې ټیکسونه لګولي او له بلې خوا د نب کیسونو ځینې لوی کاروباریان او سرمایدار پریشان کړي دي.
د پاکستان مهنګای دا مسله چې دا سرمایه‌کاری نه کېدل ملازمتونه ختمېدل کارخانه بندېدل ټیکس کمېدل روپے قیمت کمېدل په دې ټولو مسلو باندې حکومت پریشان دی فوج هم پریشان دی حکومت محصولات نشي جمع کولی نو بیا فوج ته به پیسې کمځنه ملاوېږي. ما ته نه ښکاري چې دوی دا د اقتصاد مسلې چې دا به حل کړي او تاجرانو سرمایه‌کار چې دا مطمئن کولی چې نیب چې دی نو هغه قانون چې نه بدل شوی د ټیکس قانون چې څوپورې نه بدل شوی دانشي کېږي.
پاکستان د 13 د پاسه یو کال راهسي له اقتصادي بحران سره مخامخ دی. د عمران خان په مشرۍ حکومت د اقتصادي ستونزې د ختمېدو په مخه ځینې ټیکسونه لګولي چې ورسره نرخونه زیات شوي او کاروباریانو یې پر ضد احتجاجونه هم کړي دي.
ظفر خان راپور مورده اوس وخت شوې دي. زمونږ د ونیز خبرونې د نړۍ رنگونه د خبرونه ګل ایاز وړاندې کړي.
دا مشال اړیکه 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل قربا ګل آیا سلامونه ومني. هیله لرم چې روغ جوړ او آباد به د نور پروگرامونو په شان په نن نه خبرونه کې مدرته د نړۍ لاره بره معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې متحده عرب اماراتو په لومړي وار په ستور مزل نړیوال خلای مرکز ته لګل دي. 15 دیش کلن حارث المنصوري شپږ غنټو سفر روستو نړیوال خلای مرکز ته ورسید. المنصوري سره د روس او امریکا ستور مزل هم مرکز ته تللی دي. د اف پی خبري ایجنسی لا راپور تر مخه ستور مزل د قزاقستان بیکانور خلای سټیشن څخه د روس خلای جهاز سویس په مرسته نړیوال خلای مرکز ته ورسیدل. د اماراتو ستور مزل په رسیدو د خدای پاک شکر ادا کړو او عربي ژبه کې پیغام هم ورکړو. هغه د جنگي جهاز پایلټ وو خو د اماراتو حکومت خلای سفر لپاره د روزنې پروګرام جوړ کړی وو او په دې پروګرام کې المنصوري روزنه ترلاسه کړې وه. المنصوري په نړیوال خلای مرکز کې تر یوې اونۍ پورې وه وختي روي. نوموړي له ځان سره 10 کیلو بیگ هم وړی دی چې پکې ګران بایا او مقدس شیزونه شامل دي. نوموړي په لومړي وار نړیوال خلای مرکز ته قرآن شریف وړی دی. د دې ترڅنګ د اماراتو بیرق او خوراک هم شامل دي. هغه په نړیوال خلای مرکز کې موجود نور ستور مزلو لپاره د اماراتو روایتي خوراکونه هم وړي دي او د القاف نومي ونې تخم یې هم ځان سره وړي دي. نوموړي له سفر مخکې خبرالان ته ویل په نړیوال خلای مرکز کې به لمونځ هم کوي. نړیوال خلای مرکز په 1998 کال کې جوړ شوی و. له 13 لسیزو راهیسې د 5 هیوادونو امریکا روس کینیډا یورپین یونین او جاپان په مرسته دا نړیوال خلای مرکز جوړ شوی دی. دې خلای مرکز ته تر اوسه پورې 230 ستور مزلو سفر کړی دی. په دې کې زیاتره د روس او امریکا ستور مزل شامل دي. په نړیوال خلای مرکز کې تر ټولو زیاته موده د امریکا ستور مزل پیګي واټسن تیر کړی چې شپږ سوه 15 ورځې په خلای مرکز کې تیر کړی وي. د ملګرو ملتونو په تازه راپور کې خبرداري ورکړل شوې چې ماحولیاتي بدلون د وجې سمندر او منجمد سیمو ته ډیر زیات زیان رسیدلی دی. دا زیان له نورو وختونو څو چنده ډیر دی. د ملګرو ملتونو د ساينس پوهانو یوې ډلې تر مخه د سمندرو سطح لوړیږي او واورې ویلېدو عمل هم ډیر په توندۍ سره روان دی. د دې له وجې چاپیریال ته سخت زیان رسیږي. په مستقل توګه د منجمد سیمو واورې ویلېدو وجه کاربن ډای اکسایډ ګیس اخراج دی او دا د خطر علامت دی چې دا عمل ورستر بل زیاتیږي. د دې په خبره
لپاره که چری کاربن ډای اکسایډ اخراج کې کمی راوستل شي نو ماحولیاتي بدلون کې کمی راتللی شي. دا د ملګرو ملتونو د ماحولیاتو په اړه دریم راپور دی. په تازه راپور کې د ماحولیاتي بدلون اثرات ډیر خطرناک بلل شوي دي. په دې کې ویل شوي چې د سمندرو اوبو ګرمیږي، په نړۍ کې له واورې ډکو سیمو کې د ویلیدو عمل تون شوی او د دې اثرات به په ټوله نړۍ وي. د ساینسپوهانو په خبره د نورو کلونو پرتله په روان کال کې د واورې ویلیدو عمل درې چنده زیات شوی دی. د واورې ویلیدو له وجې اضافي اوبه سمندرو ته په مسلسل توګه داخليږي او د سمندرو سطح په لوړېدو ده او دا به راتلونکي څو لسیزو پورې دوام هم ولري چې د خطرې وړ خبره ده. په راپور کې خبرداری ورکړل شوی چې ځینې جزیرې او ساحلي علاقې به تر 2000 کال پورې انساني آبادۍ لپاره د اوسېدو قابل نه وي. په شمالي امریکا کې د 1970 راهیسي شاوخوا 3 ارب مرغان له منځه تللي چې د ساینسپوهانو په خبره دا یو غټ ماحولیاتي بحران دی. په ساینس مجله کې خپرې شوې یوې څېړنیزې مقاله کې کارپوهان ویل چې په تیرو 500 کلونو کې په امریکا او کاناډا کې د مرغانو شمیر 90% کم شوی دی. د دغې څېړنې لیکوال او د کارنل پوهنتون یو ساینسپو کینت روزبرګ وایي چې 3 ارب مرغان کمیدل د دوی لپاره د اندېښنې وړ شمیر دی. ساینسپوهان وایي ډېر مرغان د انساني فعالیتونو له د مادومیت لګواخ سره مخامخ دي. دوی وایي د دوی مادومیت د چاپیریال په نظام کې د انسانانو لپاره بدې پایلې لرلی شي. څېړونکي وایي په یو لړ تحقیقاتو کې چې 12 میاشتې وخت یې پرې تېر کړی ورته څرګنده شوه چې د انسان مړې تر 1 کال پورې خوځي. د کرونیکر هیرالډ ورځپاڼې د راپور له مخې آسټرېلیایي څېړونکي وایي د څېړنې په ترڅ کې ورته ښکاره شوه چې له مړینې وروسته د انسان جسد تر 1 کال پورې خوځي. دوی د آفټر په نوم په تحقیقاتي مرکز کې چې د مړو په کروندې مشهور دی له ټایم لیپس کیمرو څخه په کار اخیستو هر ورځ تر 30 منټو پورې د ورځې په رڼا کې د مړو د سر ویډیو ثبت کړې ده. که څه هم پخوا ساینسپوهانو اټکل کاوه چې انسان د تجزیه کېدو په لومړني پړاوونو کې حرکت کوي خو په اخیستل شوو ویډیوګانو کې د مړي حرکت دوی حیرانه کړي دي. دا له مرګ وروسته د انسان د بدن په اړه په تحقیقاتو کې لوی انکشاف دی. تر دې وړاندې څېړونکو داسې تصور نه کاوه. په یوه علمی مقاله کې چې د ناسا په ویبپاڼه خپره شوې راغلي ګوګل کوانټمي لاس برې ترلاسه کړی دی. دا برې په ساینس او ټکنالوژي کې خورا ستر بدلون راوستلی شي او د کمپیوټر توان زخت زیاتولی شي. د کوانټم لاس برې یا کوانټم سپریمسي معنی دا ده چې یو کوانټم کمپیوټر داسې مسلې حل کولی شي چې نور کمپیوټرونه حتی د اوسنۍ نړۍ تر ټولو قوي کمپیوټرونه په مناسب وخت کې د هغو د پروسس کولو امکان نه لري. مثلا کوانټم کمپیوټر هغه مسله په 3 منټو او 60 سکنډو کې کولی شي چې اوس وخت تر ټولو قوي کمپیوټر چې د آی بی ایم سمټ کمپنی دی د هغې مسلې ته نږدې 10 کاله وخت ته اړتیا لري. د ګوګل، آی بی ایم او مایکروسافټ په شان د نړۍ تر ټولو سترې کمپنۍ له کلونو راهیسې د کوانټم کمپیوټر په جوړولو کار کوي. دا ډول کمپیوټرونه له موجوده کمپیوټرو سره ډېر توپیر لري. تر اوسه پورې د ګوګل له لورې د کوانټم کمپیوټر د جوړېدو ادعا رسمن تایید شوې نه ده. اوس د فلمي نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې فلم ڈاؤن ٹاؤن اوے په دې اونۍ کې په لومړي نمبر دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې د 100 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې فلم ایڈ آسٹرا په دویم نمبر دی چې د 90 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم ریمبو لاسٹ بلڈ دی چې د 80 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې فلم پل پل دل کے پاس په لومړي نمبر دی چې د 50 کروڑ روپو کاروبار یې کړی دی. د هند په باکس آفس کې فلم ڈریم گرل په دویم نمبر دی چې د 100 کروڑ روپو کاروبار یې کړی دی. او د هند باکس آفس کې په دریم نمبر فلم سیکشن 375 دی چې د 10 کروڑ روپو کاروبار یې کړی دی. د هالیوډ سینما وتلي ډایرکټر مارټن سکارکوزی فلم دی آیرش مین دویم او اخري ټریلر خپور شوی دی. دا فلم د لیکوال چارلس برنټ په کتاب آی هارد یو پینټ هاوسز باندې جوړ دی. په فلم کې مشهورو اداکارانو رابرټ ډینیرو او الپچینو کار کړی دی. دا د ډایرکټر او د رابرټ ډینیرو نهم فلم دی. په فلم کې د مزدورانو دوه مشران خودل شوی چې سرنګ په جنگ کې خپل شي. فلم آیرش مین به د نومبر په لومړۍ نیټه نمایښت لپاره وړاندې کیږي.
Management can only fire a driver on very specific charges. So, do you have a show up late?
No.
Do you have any moving violations?
No.
Do you drink on the job?
No.
You ever hit anybody?
On a job?
Yeah.
I don't think so.
All right, then. We don't have nothing to worry about.
How are you?
Hey, nice to meet you.
It was like the army. You followed orders. You did the right thing.
He got rewarded. There was nobody in this country who didn't know who Jimmy Hoffa was.
Get that gun out of his hand! You always charge a guy with a gun. With a knife, you run away. So you charge with a gun, with a knife, you run.
Hiya, Frank. Would you like to be a part of history?
Yes, I would.
Big business and the government are working together, trying to pull us apart. Something's got to be done.
نالیوډ سینما اداکار ایڈم سینڈلر نوې فلم انکټ جیم لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا تھریلر فلم دی. په فلم کې ایڈم د هیرو کاروبار او جوارګر وی. لډیر مودې وروسته ایڈم سینڈلر په سنجیده رول کې ښکاري. فلم انکټ جیم به د دسمبر په 14 نمایښت لپاره وړاندې کیږي.
I want the Celtics to cover. I want the Celtics halftime. I want Garnett points and rebounds.
What do you know?
I don't know. I just know. I disagree. I disagree, Gary.
What is that?
I started it.
Are you serious?
Okay. You're taking my money all over town, placing bets.
I'm having very serious second thoughts.
Are you serious right now?
I told you about how things were gonna go. You like the way things are going now?
That's my family!
Get the kids out of the house! This is me. This is how I win.
هندی سینما اداکارانو سدارت ملہوترا او ریتک دیشمکھ نوی فلم مرجامہ ٹریلر خپور شوی دی. دا یو ایکشن او رومانوی فلم دی. فلم مرجامہ په نومبر پاتمه نمائش ته پاره وړاندې کیږي.
مندر اور مسجد دونوں ملیں گے. گزرے کا اس دیش کی جس گلی سے مدد ملے گی ہر کسی کو. مانگو یا علی سے یا بجرنگ بلی سے.
جان تو وہ بھی لیتا ہے جو تڑپاتا ہے اور پھر خود ہی مرہم بن جاتا ہے.
عشق
آئی میں مر جاؤں.
بہت آئی گئی آگے مگر اس بار تمہیں آنا. تیری گلیاں گلیاں تیری گلیاں
پتا ہے کمینے پن کی ہائٹ کیا ہے؟ 3 فٹ.
میں راکشس نہیں ہوں, میں تو اوتار ہوں.
رگو چھوڑ دے دیوانگی.
ہندی سینما مشہور اداکارانو ریتک روشن او ٹائیگر شروف فلم وار با پر روانہ ہونے کی نمائش لپاره وړاندې کیږي. دا یو ایکشن فلم دی. دا فلم یش راج کمپنی جوړ کړی دی او د دې پروڈیوسر ادیتا چوپڑا دی. دا لومړی وار دی چې ریتک روشن او ٹائیگر شروف په یو ځای په فلم کې کار کوي. په فلم کې ونی کپور هم کار کړی دی.
What the hell is going on, Colonel Luthra?
Kabir is gone rogue, ma'am.
Kabir is our best. اس سے پہلے وہ کچھ اور کرے, kill him. کوئی تو ہوگا جو کبیر تک پہنچ سکے.
کبیر کو مجھ سے زیادہ کوئی نہیں پہچانتا. اس کا اگلا قدم کیا ہوگا؟ I understand. خالد,
ٹیم کون لیڈ کر رہا ہے؟
آپ کو کیا لگتا ہے؟
Then remember what I taught you, خالد. موقع ملا تو کلی چلا دینا. سوچنا مت. میں نہیں سوچوں گا.
آپ کسی اور تک پہنچے, اس سے پہلے میں آپ تک پہنچوں گا.
میرے راستے سے ہٹ جاؤ.
جو سیکھا ہے آپ سے سیکھا ہے. غداری تو آپ نے سکھائی ہی نہیں.
خالد کبھی میرا اسٹوڈنٹ ہوا کرتا تھا, اب شاید اسے لگتا ہے کہ اپنے ٹیچر سے آگے نکل گیا.
قدرمن اوریدونکو تاسو د مشال رادیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې معلومات واوریدل. اوس خپل کوربا ګل آیاست اجازه ورکړي. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره تاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې خپلوي الله مسپارم.
د مشال پنوم
ساسو د لیکونو، برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو څنګه خبرونه